مننه آرش همایون. قدرمنو دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغانستان په اړانن په مسکو کې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي چې پکې د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو استازي برخه اخلي. اخوا د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. په روانه خبرونه کې مو دا د سر موضوعات دي. همدارنګ د ننګرهار ولایت د هسکی مینې د ولسوالۍ د تیری جمعې د ورځې لا پیښې چې یوه اونۍ تیریږي وروسته زموږ همکار د جودري سیمې ته ورغلی او دغلته د خونړي ناورین له تیریدو وروسته د خلکو په تازه وضعیت تفصیلي رپورټ لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا بلجیم پلازمینه بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د هغه غونډې کوربه دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت او دفاعي ځواکونو پر تمویل هم پکې بحث کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اذربایجان په پلازمینه باکو کې دی او ټاکل شوی چې نن د خیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کړې چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو د پټه په ولاړ حالت ماتولو لپاره د ډسمبر په 12مه انتخابات وشي. بشپړه خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال او همکار مصطفی صدیقی وای د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل او امنیت وغږیږي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون لري. په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي د چهارشنبه په ورځ وویل چې تر 2015 میلادي کال د افغانستان تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هغه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو وسایل په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له مکررو هڅو سره سره د افغانستان او امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو امنیت ټینګ کړی شو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې دی او ټاکل شوی چې د غیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی په باکو کې د اذربایجان له یو شمېر چارواکو سره جلا جلا کتنی هم لري. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلک یا ناپیولو هیوادونو د مشرانو غونډه سبا هم روانه ده. د غیر منسلک هیوادونو حرکت ټولنه تقریبا 6 کاله مخکې د سړې جګړې د اوج په کلونو کې جوړه شوه. د دې ټولنې هدف او عمومي ډول په نړۍ کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پراختیا بلل کیږي. دا ټولنه 130 غړي لري چې افغانستان هم پکې دی. د غور چارواکو تایید کړ چې د فیروسکو خار په لویدیس کې د بشری مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکونکو په موټر په حمله کې وخصه وژل شوی او یو بل ټپي ده. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی پرون ازادي رادیو ته وویل چې حمله د پای کمر په سیمه کې شوی. دواړه خزی د دې موسسې کارکونکي دي. هغوی په سیمه کې روغتیایي خدمتونه کول، خلکو ته زده کړه ورکوله چې څنګه خپل ماشومان له ناروغۍ وساتي. دا غور چارواکي وایي چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده، خو خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري مرستو د همغږۍ غیر دولتي اداره په 1980 میلادي کال کې یو شمېر افغان رضاکارانو جوړ کړه او هدف یې د جګړې له قربانیانو سره بیړنۍ مرستې وې. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کړې چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره د ډسمبر په 12مه انتخابات وشي. بوریس جانسن ونه توانېده چې د خپل هیواد په پارلمان کې هغه توافق چې له اروپایي ټولنې سره یې کړی و تایید کړي. هغه پرون وویل چې د برتانیې له پارلمانه به وغواړي چې راتلونکې اونۍ له پیل سره سم د وختي انتخاباتو د ترسره کولو پر وړاندیز رای ورکړي. د برتانیې پارلمان د سې شنبه په ورځ د بوریس جانسن د بریگزټ د موافقې له تصویب ډډه وکړه. وکیلانو ویل چې د موافقې کتنه او څېړنه سیات وخت غواړي. په دې ډول د برتانیې لپاره ناممکنه ده چې د ضرب الاجل له مخې د اکتوبر په 1 د یوې موافقې سره له اروپایي ټولنې ووزي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پرون ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پایل لامل له سختو انتقادونو سره مخ و. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې عملیات چې د اکتوبر په 9 یې پیل کړل د توجیه وړ نه دي. په بروکسل کې د ناتو د تړون غړي د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو دا منلې چې د خپل د ستراتیژیک شریک د ترټولو لپاره ډیر څه نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر پرون په بروکسل کې خبری کانفرنس ته وویل چې ترکی ټول په سخت وضعیت کې اچولی. مارک اسپر زیاته کړه چې انقره په ناسم لوري روانه ده. د ناتو دفاع وزیران به نن هم په خپلو کې بحثونو ته دوام ورکړي. اوس هم یو سپورتي خبره واغم د افغانستان په اړه. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د اکتوبر په 25 له نیپال سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټسال د فدراسیون پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې دا سیالي به د ایران په ارمیه ښار کې وي. د افغانستان او نیپال د ملي لوبډلو سیالي به د کابل په وخت ماسپښین په 2 پیل شي. د افغانستان لوبډله د آسیایي هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللې. افغانستان تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان له لوبډلو ماتې خوړلې. فوټسال د فوټبال یو ډول دی چې په سرپټي لوبغالي کې پر کلک میدان کېږي. د فوټسال میدان هم د فوټبال تر میدان کوچنی وي. دا خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ سمک په پانا ازادي راډیو ډاټ کام کې کتل شي. وړاندې به په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات واوري. مسکو نن د هغې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې پکې د افغانستان په اړه خبرې کیږي، خو افغان حکومت پکې برخه نه لري. په دې غونډه کې د چین، امریکا، روسیې او پاکستان استازي برخه اخلي. افغان حکومت ویلي د غونډې پایلو ته هیله مند. په دې موضوع په ریپورت سربیره بروکسل ته هم ځو. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد هم په غونډه کې ګډون لري. همدارنګه په دا واوري چې په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر، دایمي مارکیټ، سړی خونی او همدارنګه د پروسس فابریکې غواړي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور خبري ریپورټونه ولرو. د تیرې جمعې په ورځ د هسکې مینې د جودري په جامع جومات کې 14 تر 80 زیات کسان وژل دي. دغلته نږدې د ټول کلي کورنیو یا د خپل کورنیو نارینه غړي له لاسه ورکړي او یا هم ټپیان دي. زموږ همکار جودري ته تللی دی او له هغې ځایې د دې کلي د وضعیت په اړه یو تفصیلي ریپورټ راستولی. دا هم په همدې خبرونه کې درسره شریکوو. نیمه نړۍ پروګرام او همدارنګه کور کلی ونیس پروګرامونه هم خپرو او د لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ازادي راډیو ته غواکې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي نن په مسکو کې غونډه کوي. په غونډه کې به په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو خبرې وشي. په مسکو کې په غونډه کې به د افغانستان استازي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د چین پلازمینه پیکینګ هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې غونډې کوربه وي. فرشتې جلالزئی په دې موضوعاتو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي به نن په مسکو کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد آصف د اکتوبر په 23 په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي و چې دا غونډه یو مهمه موقع ده چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په ټپه درېدلې پروسې ته د بیا پیل لارو موندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي و چې د افغانستان او د آسیا د لویدیځ لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه پر ورځ په یو ویان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د روسیې په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنگټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي. په یو بیان کې ویلي و چې خلیزاد په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو کې د ټولو خواوو پر ګډو ګټو وژغیږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم بیګه ازادي راډیو ته وویل موږ هغه هڅې چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې لپاره وسی، د افغانستان په خیر ګڼو. په افغانستان کې د سولې د بهیر د بری لپاره داسې هڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوی کوربه و. د روسیې خبری آژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوی په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یوې خپلواکې سرچینې هم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی و. هغوی پر دې هم غږېدلي ول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروری دی. زلمی خلیزاد د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د غړو هیوادونو لاستاسو سره د دې په ټپه درېدلي بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د اکتوبر په 23مه خبریالانو ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ناتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په وروستیو 14 کلونو کې سوي خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد نه واره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل، خو د لیدونو او کتنو د لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشلې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9مه له طالبانو سره خبرې لغوه کړې. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکې اونۍ په چین کې هم د وي غونډې د بحث موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 23مه د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ملاتړ وکړ او ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د ملي والی حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پریکړه لانه ده شوې. ښاغلی سلیم وویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړی چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یو پلاوی ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مکرره ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکته پرته نشي راتلای.
و موردل چې مسکو نن د افغانستان د سولې پاړه د یوې څلور اړخیزي غونډې کوربه دی چې په کې د پاکستان، روسیې، چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازی برخه اخلي. اخوا ټاکل شوې ده چې تر اتلونکي دوشنبې په ورځ به پیکینګ د چین پلازمینه هم د افغانستان د سولې پاړه د یوې غونډې کوربه توب وکړي. پیکینګ او مسکو یوازې نه دي، په بروکسل کې هم نن د افغانستان په اړه بحث کیږي. دغلته د ناټو د دفاع وزیران او شریکان راټول شوي دي او ټاکل شوی ده چې د نن ورځې په بحثونو کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا بحث او همدارنګه په دې هیواد کې د سولې پر بهیر خبرې اترې شامل وي. په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار مصطفی صدیقی راته وویل چې په افغانستان کې ناټو د خپل هغه ماموریت ته چې افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره ده د دوام په ورکولو ټینګار کړی دی. د قاتی ملاتړ په نوم د ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل شوه. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه وویل:
We strongly believe that the best thing we can do to create a condition
دی وای موږ پر دې کوي باور لرو چې د خبرو په وسیله د هواری د ویچارې د منډلو غوړه لار ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. څو طالبان پوښي چې باید خبرو اترو تکینی او نوې جوړ جاړې وکړي. په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار مصطفی صدیقی وای د اصول د بهیر څخه د ملاتړ ترڅنګ به د ناټو دفاع وزیران او شریکان د خپل غونډې په دویمه ورځ د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د تقویت او تمویل پر لارو چارو هم خبرې وکړي. تمکیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد هم په دې غونډه کې برخه واخلي. ناټو ویلي چې د افغان ځواکونه به تر 2040 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارډ ډالرو ته رسیږي چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپرام چې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې په بروکسل کې دی، پرون یې وویل چې د امریکا او د متحده ایالاتو ماموریت افغانستان کې بدلون نمومي او هدف یې دا دی چې نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې ټول شریکان چې التدی ډاډمن شي چې افغانستان به هیڅ کله بیا د ترهګرو پر پټنځای نه بدلیږي. اسپر د یک شنبه په ورځ په کابل کې ویلی و چې هدف یې دا دی چې هم په یو وخت کې د سولې توافق ته لاسرسی پیدا کړي. اما دا چې د سولې دغه توافق بل طالبانو سره کله تر لاسه شي، نه د امریکا د دفاع وزیر په اړه څه ویلي او نه هم د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیا کې د جلغوزي سوداګر دایمي مارکیټ سړی خوني د جلغوزي د پروسس فابریکې او په صنعتي پارک کې مزکاو برېښنا غواړي. ورسلاغه چې له افغانستان څخه د هوایي د لیزون لارې د جلغوزي صادرات پایل شول، ویل کېږي چې د جلغوزي د حاصلاتو لپاره چې تر ډیره په پکتیا، خوست او پکتیکا کې ترلاسه کیږي تقاضا زیاته شوې ده. د پکتیا څخه د احسان اریان ریپورت اورو.
پکتیا، پکتیکا او خوست چې غرونه یې د جلغوزیو په ګڼوونو پوښل شوي، سوداګري د پکتیا له ولایتي ادارې او حکومت یو لړ غوښتنې لري. د جلغوزیو سوداګروي په جنوب ختیځ زون کې د جلغوزیو د پروسس لپاره د یوې لویې فابریکې جوړولو ته اړتیا لیدل کېږي چې نه یوازې په معیار برابر جلغوزي به بهرنیو هیوادونو ته صدر کړي، بلکې ګڼ شمېر کسانو ته به هم دندې پیدا شي. دوی د هوایي دهلیزونو تر څنګ د ځمکني دهلیز د پرانستل کېدو او د سړو خونو د دو غفتون کړي. د اسماعیل او نورزلی خان په نومونو د جلغوزي او سوداګرو ل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
مارکیټ نه لرو، هوایي دلیز چې دا هغه باندې بیروبار ډیر دی، یو پټلی لري او ورسره په څنګ کې مونږ ته زمینی دلیز هم پرانستل شي. د اورګاډي لري ځکه سړخونه مونږ نه لرو، مال ډیر زر خرابېږي، دا لکه سبزي دغه څه شایده دا غستون دي چې د امنیت نگانه مونږ ډیر لرو. نور جلغوزي مو خامه واردو خارج ته خامي لګو تر اوسه پروسس کې دی نشي. په افغانستان کې دا سپروس فابریکا یو منشته چې موږ پروسس ولرو.
د پکتیا ولایت د خصوصي سکتور د معلوماتو لمخې په پکتیا کې د 6.2 میلیون ډالر په ارزښت د دې سکتور لوري د جلغوزیو د پروسس فابریکا جوړیږي چې په یو کال کې به د 6000 ټنه جلغوزیو د پروسس توان ولري. د یادې فابریکې جوړونکي له ازادي رادیو سره خبرو کې له ولایتي ادارې په صنعتي پارک کې د فابریکې لپاره د ځمکه او برېښنا غوښتنه وکړه. د دې فابریکې جوړونکي حاجی محمد ګردیزی ازادي رادیو ته وویل،
دا غټ سوزې برق ده، برق لري، پارکای صنعتي کې هم ځکه نه لرو، پارکای صنعتي او فدی کانه د کابل نه فروخته شوی د ځین مشتا پاسال باندې تر اوسه په تجار باندې ویشل شوی نه ده چې صنعتکاران د استفادې وړ وګرځي.
د پکتیا والي شمیم خان کټوزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جلغوزیو د پروسس په برخه کې د پنګونې ملاتړ کوي او زیاتوي چې د صنعتي پارک چارې به په راتلونکي میاشت کې پیل شي او د برېښنا اسانتیاوې به هم ورته برابرې کړي. نوموړی وایي،
موږ همدغه ساحه په پلان کې داسې برېښنا ورکوو هغه د افغانستان په سطح چې کومو فابریکو سره هغه په تخفیف باندې کار کېږي او تخفیف ورته ورکول کېږي، همدې فابریکې ته په لومړي سر کې هغه ورکول کېږي.
په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر د دغه غوښتنو تر څنګ له امنیتي ځواکونو له رهبرۍ غوښتنه کوي چې د امنیت په برخه کې د دوی ستونزې ورحل کړي، هغه څه چې ولایتي ادارې د حل ډاډ ورکړی. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
اوس پر شو دیته چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په هلمند ولایت کې د لکتر لګه 15 امریکایي سرتیرو په ټپي کېدو یو مطلب لیکلی. دا عسکر د سمندري ځواکونو غړي وو. د ورسپانې په لیکنه دا پوځیان سه شنبه په لشکرګاه کې په یو پوځي اډه د طالبانو په راکټي برید کې ټپیان شول. نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د ترامپ له دې خبرې سره سره د سې شنبې برید وښوده چې طالبان لا هم په دې برلاسي دي چې په یو ښار کې سخت کنټرول شوی پوځي اډه تر برید لاندې ونیسي. په هلمند کې د امریکا متحده ایالاتونو سمندري پوځیان یا مرین میشتي چې شمېرې 200 ته رسیږي. دوی افغان پوځیانو ته مشوره او روزنه ورکوي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي هلمند چې د کوکنارو زیاتې کرکیلې لري او د طالبانو د راپورته کېدو ځای بلل کېږي، اوس هم د افغانستان یو له تر ټولو ناامنو ولایتونو دی. د 2019 کال له پیله تر دې دمه 18 امریکایي پوځیان په جګړو کې وژل شوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له 2014 کال دا تر ټولو لوړ شمېر دی چې په یو کال کې 18 امریکایي عسکر وژل کېږي. 2014 کال د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول او غورسته د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنه او مشوره پیل کړه. ډیپلوماټ خبرونه په یو مقاله کې د زینو هغه افغان خزو په کاري ژوند تمرکز کړي چې په مهمو دولتي څوکیو کې کار کوي. خبرونه په دې مقاله کې اول د لمړنۍ افغان خاروالي شپږشت کلنی ظریف غفاری کار او ژوند ته پام کړي. په مقاله کې راغلي چې د میدان وردګ ولایت په خاروالي باندې د کار په لمړۍ ورځ بریټ شوی وو. ډیپلوماټ لیکلي دا بریټ طالبانو نه کړي، بلکې د همغه سیمه زینو سړیو کړي وو، ځکه د خاروالي په توګه د ظریف غفاری ټاکل کېدو غوسه کړي وو. په مقاله کې راغلی چې خلکو د غفاری دفتر په ډبرو وښته او ویل چې دا د هیڅ کله کارته نه راځي. ظریفه غفاری شاوخوا یو نه مخکې ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې قانون پلی کوي د زینو فاسدو مافیایي کړیو لخوا مخالفت سره مخ ده. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان خزي تر دې هم په نورو مهمو څوکیو ګمارل شوی. په دوام کې د عادل راز دندې ته اشاره شوی او راغلی چې راز لمړنۍ افغان خزه ده چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کوي. همدارس په افغانستان کې لمړی وار یو خزه رویا رحمانی د افغانستان د سفیر په توګه په متحده ایالاتونو کې دند تر سره کوي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې چې افغان لیکوال او شنون کې صابره عزیزي لیکلي دا راغلی هغه خزه چې د افغانستان په مهمو دولتي څوکیو کې کار کوي د نورو هیوادونو د خزو په نسبت ډیر لننګونو سره مخ دي.
دوستانو په مالدیب کې یو مشکوک وګړی چې د ریپورټونو په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لپاره جلب او جذب کاوه نیول شوی. د مالدیب پولیسو دا خبر خپور کړی خو جزئیات نه دی ورکړي. فرشته جلالزی پرې تفصیل لري.
د مالدیف د پولیسو په وینا داسې مشکوک وګړی نیول شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو په باور په مالدیف کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته د وسلوالو د استخدام کار کاوه. نیول شوی مشکوک وګړی محمد امین نومیږي، 15 کلن او د مالدیف دی. د مالدیف پولیسو پرون وویل چې دا مشکوک وګړی د چهارشنبه په ورځ د مشکوکو تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو په تور ونیول شو. د نیول شوی مشکوک وګړی په اړه نور جزئیات نه دی ورکړ شوی. امریکایي چارواکو تیره میاشت د مالدیف دا وګړی د بهرنیو تروریستانو په ډله کې د داعش د خراسان د څنګې د مشر په توګه پیژندلی و. د رپورټونو پر اساس د داعش د خراسان برخه په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده. د فرانسې خبري اژانس د مالدیف د کورنیو رسنیو په حواله لیکلي چې محمد امین لومړیو افراطي وسلوالو چې د داعش پلیکو کې د جنگ لپاره سوریه ته تللی و، خو هغه اوس په مالدیف کې د افغانستان د جګړې لپاره د وسلوالو په جلب جذب لګیا و. د رپورټونو پر اساس نیول شوی مشکوک وګړی په دې هم تورن دی چې په 2000 میلادي کال کې د مالدیف په پلازمینه کې د سلطانه په نوم پارک کې په 14 کې لاس درلود. هغه مهال په 14 کې یو شمېر بهرني سیلانیان خوش شوي ول. باور پر دې دی چې د مالدیف یو سل شپږ وسلوال په سوریه کې په هغو توقف ځایونو کې پراته دي چې د داعش د وسلوالو لپاره جوړ شوي دي. مالدیف د هند په سمندر کې پروت او له لویو کوچنیو ټاپوګانو جوړ هیواد دی. په مالدیف کې 340,000 وګړي ژوند کوي او ټول سنی مسلمانان دي. د دې کوچني هیواد د عوایدو اساسي منبع بهرني سیلانیان دي چې د تفریح لپاره ورځي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو نه اورئ. د تیرو جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې د جودري د کلیپ جامع جومات کې چاودنه وشوه. دې چاودنې تر 15 یا زیات کسان ووژل. د کلی ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نولې او ډېرې کورنۍ یې بې سرپرسته کړې. زما همکار اکرام الله اکرام اونۍ وروسته د جودري ولسوالۍ ته د جودري کلي ته ورغلې او دغلته یې له پیښې وروسته د خلکو د وضعیت په اړه دا رپورټ راستولې.
لا هم پر ټول کلي د غم خاموشي خپره ده، خو د درد یوه نیمه چغه وخت نا وخت دا بوګنون کی خاموشي ماتوي.
لاړ میراث پلان مرسو او دا مرسو ماته دی چې ادا ازال ذکر
خان مست چې د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د جودري په جامع مسجد کې مؤذنو د تیری جمعې د ورځې په خونړۍ پیښه کې د کورنۍ لس غړي وجل شوې دي. د د خپل دوه تنکي وجل شوی او زامنو درد نه کړوي، خو کله چې په دې پیخه کې خپل سلور کلن وجل شوی المسیر یاد کړي نو جړای خبرو ته نه پریک دی او پسپینه ګیري وخت کې لاري جوړوي.
نو راره خزم دې شو پراته چې ما وو ګور ما دا چې کوي کاکا کاکا څه بچا دغه کچا دا پتی دا ما ځا مزه وکم دین به رحم کار ما ته شوی ما ته دغه لاګه دار سریخته ما ته وکاته سریخته سیو په دې نه هو کا سو باندې خو به دې یو را رو زی باندې ما ما زله زړه را وته لای دی د خدای حکم نور باندې.
ل مرکز جلال آباد نږدې 50 کیلومتر لری د سپین غره په لمن کې پروت د کوچنی کلی چې شاوخوا سلويخت کورنۍ پکې میشت دي د هسکی مینې په غونډیو کې رایسار دي. د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال د غلطه د وی خونړۍ حمله لامل لسلو ډیرو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. ل پیخي 15 ورځې وروسته د 15 ټپیانو لډلې یو بلې هم وفات شو او د نورو وجل شوی سره په ځانګړي هدیره کې دفن کړای شو. خو لا هم په پیخه کې د وجل شوی کسانو دقیق شمیرې نه دی معلومی. د سیمی اوسیدونکو کې شمیر 15 تنه خې خو ولایتي چارواکو 10 تنه اعلان کړی دی. خو دا پیخه څنګه رامنځته شوه؟ هدا کلن عثمان او ولس کلن ایمل د دغه پیخې د 15 ټپیانو لډلې دي.
غریب سنگ شہید شو ابل کس دمال پاس اپروتو چغی والے وسم سیتاما کے پلار غریب نن شہید شو رہے اوڑا غلطا
د جودری لکلی پاس د اوغو سیمه ده چرته چې داعش یا اسلامی دولت وسلواله ډله فعالیت لري. دغه کله چې نګدی 400 اوسیدونکو لري د روان کال په فایل کې پرې د اسلامي دولت ډلې یادایش او به باندې کړې وي. قومي سپینګیره ملک ستار وای دغه وسلوالې ډلې لکلیوالو د یو لیک په وسیله وغوښتل ترسو حکومت اړ کړي چې دوی ته وړونکو خوراکي موادو ته اجازه ورکړي. خو دې ادا کوي چې دا مسلې د هسکی مینې لولسوال سره شریکه کړي و خو دوی ورته پام نه وکړي.
به چې موږ سمنګ ولاغو موږ ته لیکلای خطرناک راته ویل چې ما ماتې به منه دوه بار اوري اخمال بره تکړي بوره بار اوري ګولې بار اوري درمل به څه چې موږ زه ته دا بار اوري بیا موږ دا خچ و موږ ځان سره جب کې واخیست ولا سوال نه لرو په خپل مو سلام مو ولا سوال هغه ته موږ جوړه موږ ته د شان د خطر کړي نو ولا سوال سم محترم موږ ته ویل کومندان د میا او د میا مودې چې موږ دا کار وسو کوي
د جوړدري د کلی وچی او شاړ زمکه هم شاهدی ورکوي چې لتیرو څو میاشتو راهیسی وب نه دی ور رسیدلی. که څه هم هیڅ وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلې، طالبانو غندلې او داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو د سیمې اوسیدونکو او د ننګرهار ولایتي ادارې پر داعش وسلوالو ور اړوي. ملک ستار وایي ځکه پر داعش حمله وکړه چې د جوړدري خلکو له حکومت ملاتړ کولو او ځوانانو یې د سیمه ایزو او ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې.
دا پیښه چې موږ ته سوال دی لاتې دا چې دا کړه چې وو د کرزي صاحب د وختونو په دی خو د کړي دولت سره ملاتړ لري هر وخت به سره ملاتړ لري د حکومت په کار باندې دا کړي هغه سو ورګي بمباغه سو شهیدان سو.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم د وسلوالو په وړاندې د سیمې د خلکو میړانه ستایي او وای دوی ځکه په نخښ ول چې هیڅ وسلوالې ډلې ته په خپل سیمه کې ځای نه ورکولو.
اکثریت کسان هم دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي او د دې کلی همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی.
په دې کلی کې هیڅ داسې کور نه دی پاتې چې یو یا څو د کور غړي په دې پیخه کې نه وي وجل شوي. په دې حمله کې د وجل شویو له اویاو د زیاتو کسانو قبرونو په دې کلی کې لویه هدیره جوړه کړه. محمد عارف چې د دې کلی یوازینی ډاکټر و له خپل پلار سره یو ځای په دې پیخه کې وجل شو. بل اوروري ایمل چې نږدې 19 کال عمر لري او د خونځي د 12 ټولګي زده کوونکی دی او په پیخه کې ټپي شوی وای نه غواړي نور خپل زده کړې پر مخ یوسي ځکه پر وینای هغه تکیه ظالمانو ونړول چې دې پر نازيد.
زما فیوچر چې کوم اورور میو هغه ماته کوم یغه را کولې ایګان برا کول تا ته زه پون زایم در باندې دی بدر باندې کوم دا بده پرون نا سم فکر مې کوم چې دا کوم خار شم بس دا خبر مو کوم مال سکون نه نور تیر شپه کې شي کو په سکول باندې دو سکول وې هغه ډاکټران شو ورمان سره ډک خاور سره خاور شو.
د جوړدري ویر افغان ولسمشر هم اړ کړ چې سیمه ته سفر وکړي خو د خلکو غم کم نشو کړای
او دا کوم وختل چې شوم دي دا تکراری دي زما مسجد زما کور زما سرګ زما هرڅ منزور دي زما دین بخاره منزور دي دا چې نکي فساد دي من مشر مفسد مشر لرو دغه وجه ده یو مې وختل نه شوی یو ځل نه وختل دا نه چې شهیدان زما شهید هشت ضرورت نه لري دا کور راندې دا آینده کفالت ضرورت دی یو سړی چې بیګا ته ډوډۍ لري هڅه ته ضرورت دی زه خدای هم پټول کې زموږ شنوار ډیر ذاتي غوښتنه دي خو زموږ یو اساسي غوښتنه په سر تر سره د شنوار امنیت دی.
دا د هسکی مینی اوسیدونکو بخت الله دی. بخت الله وای ان ولایتي ادارې د دوی پښتوني پخه کې خوده او دوی د حقایقو لویلو منع کړل. خو د ننګرهار والی وای د دغه غونډې اجنډا د جمهوریت ریاست تشریفاتو برابر کړی و او دوی په بدلون کې صلاحیت نه درلود. د پیخې تر 15 ورځې پورې د شوی 14 نویت نو معلوم خو اوس د جوړدري اوسیدونکو وای چې دا یو انتحاري حمله و. دوی وای دوه داسې نامعلوم جسدونه موندلې چې تنی نشته او په خوې تورې جرابې دی او فکر کیږي چې همدا د انتحاري حمله کوونکو نیمګړي جسدونه وي. د ننګرهار والی هم تایید کړ چې دا یو انتحاري حمله و، خو هر څه چې وو جودرې د ویر په دره بدل کړه. او دا معلومه نه ده چې د جودرې له خاورو خټو جوړو کورونو ته به سکون او آرام بیرته کله راوګرځي.
الله اکبر.
په جودرې تیار راغله، خو د ماخام تا تورې لړې د سیمې د خلکو پر غمونو پلو نشي غوړولای. د جنازو په لمونځونو ستړي خلک یې د ماخام لمونځ کوي. خو اصلي مقتدیانې لږ ور اخوا په لویه هدیره کې تر تورو خاورو لاندې پراته دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، د هسکی مینې، جودرې. کړي
دوستانو سم یو ور بیا د مهم خبرونو سرټکی. د بلجیم پلازمینا بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې کوربه ده، او ټاکل شوی ده چې د ناټو دفاع وزیران به نن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل، امنیت او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم ګډون لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په باکو کې دی او ټاکل شوی ده چې د آذربایجان په پلازمینه کې د غیر منسلوک هیوادونو د حرکت د مشانو په غونډه کې وینا وکړي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی به په باکو کې له آذربایجاني چارواکو سره جلا جلا کتنې هم ولري. دا غور چارواکو تایید کړی چې د فیروزکو خار په لویدیز کې د بشری مرستو د همغږۍ د ادارې د کارکونکو پر موټر حمله کې یوه خزینه کارکونکي وشل شوی او بل ټپی ده. د دواړو کارکونکو له ځایي خلکو سره په روغتیایي برخو کې د عامه پوهاوي مرسته کوله. د برتانی صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې لاروپۍ ټولنې د برتانی د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره د ډسمبر په 12 انتخابات وشي. او د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې پرون ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پایل له امله له سختو انتقادونو سره مخ و. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل، دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. دا ازادي رادیو خبرونه به نن ورځ دوام لري. تاسو به د موږ د خبرونو په بهیر کې بیلابیل خبری مطالب، ریپورټونه او همدارنګه د افغانستان په روانو حالاتو تبصری اوریدل شي. خو د دې ساعت لپاره د خبری مطالب برخه پای ته رسو. نیوز پروګرامونه تر رسو نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مهیروي
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د ازادي رادیو د نیمه نړۍ خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منئ. آیا خځې کولای شي چې په خالی لاس او پرته له مالی امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او خود کفا شي؟ آیا د خځو لپاره د غډول کارونه په ځنګړې توګه زمک په افغاني ټولنه کې امکان لري؟ څوک کولای شي دغه خځو ته لاس ورکړي او د بریالیتوب ترپوړو یې ورسوي؟ زمک همکاري تمنا واحدی په همدې اړه یو راپور چمتو کړی چې تر څنګه د موضوع په اړه ایوې فعال میرمن سره مرکه هم کړې ده. خو له هر څه وړاندې راپور اورو.
کاسه هم زمونږ په ټولنه کې خزی دیناري نو په پړتله لګیز دکړې لري او د دوی پرمختګ او په ځان باسیا کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې ځینې داسې خزی هم ګورو چې خپلې مټې را بډوهلې او په ډیرو کمو امکاناتو یې د خپل ځان او نورو خزو لپاره کاروبار جوړ کړی. په بامیان ولایت کې یوې ارایشګاه ته ورننوتم. له نږدې مې ولیدل چې ډیری خزی د ویښتانو او ریزو د جوړولو لپاره او ځینې یې د خوښۍ مراسمو په موخه د ارایش لپاره راغلي وي. په دې ارایشګاه کې الماری، د هندارې ځانګړي میزونه او نور د اړتیا وړ وسایل په منظم ډول ایښودل شوي وي. ارایشګره د ناوې په جوړولو لګیا وه. د ارایشګاه فضا په عطرونو او د ارایش د موادو په ځانګړي بوی پوښل شوې وه. سحر محمدي له کورنیو او بیرونی ستونزو سره سره توانېدلې چې د اقتصاد له اړخه په خپل ځان بسیا شي او د دوه خویندو او مور تر څنګ په کار بوخته شي. له هغې سحر سره د هغې دوه شاګردې هم د ښځو په ارایش او جوړولو کې مصروف دي. سحر خوشاله ده او وی نه هکاله کیږي چې آرایش ګالری او لدې مسلک څخه اید لاسته راوړي، خو په لومړی کې د ستونزو په منلو له بامیان څخه کابل ته راغلی او شپږ میاشتې یې د آرایشګا په یوه موسسه کې آرایشګری زده کړه. درې نیم کاله یې له استاد سره کار کړی او بیا بیرته بامیان ته ستنه شوې. هلته یې 3000 افغانۍ خپلې کورنۍ ورسره کومک کړی او 20000 افغانۍ یې له کاکا په پور اخیستي او د آرایشګا په جوړولو یې پیل کړی. د سحر په خبره هغه د ویښتانو اصلاح، د وریځو په جوړولو او په آرایش کې ښې پیسې ګټي.
اول دکان بود، باز بالاخره
مل لومړی می درایشګا دکان دلودو چې 3500 افغانۍ کرامه ورکوله. نو هغه وخت د بامیان خوزل آرایشګا سره ډیره علاقه نه درلوده، نو دا کرایه ډیره وه او ما نشو پوره کولای. بیا می یو غرفه جوړ کړه، دوه کاله می په غرفه کې کار وکړ، وروسته می مشتریان ډیر شول، نو بیا بیرته دکان ته لاړم او همدا اوس می خپل دکان دی. داسې ورځ راځي چې 10 یا 15000 افغانۍ هم کار کوم، خو بیا داسې ورځ هم وي چې 1000 افغانۍ کار کوم. دی ورځو 50 افغانۍ نه هم 50، د ویښتانو اصلاح له 50 نه تر 200 افغانۍ پورې کوو. څوک یې چې رنګوي نو هغه بیا د هغوی لنډو او اوږدو ویښتانو پورې تړاو لري. په 150 او 50 افغانۍ هم ورته هایلایټ کوو. د سحر په وینا خده چې د ښځې مثبت برخو او وړتیاو ته پاملرنه وکړو، د هغې پریکړې او مدیریت په خپل واک کې وانخلو او د کورنۍ وضعیت د خطوب په موخه په کورنیو پریکړو کې د ښځو رول ته ارزښت ورکړو. سحر وایي د دې ترڅنګ چې خپلې او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي، دوه خویندې هم په آرایشګاه کې له دې سره کار کوي ترڅو هغوی هم وکولی شي په راتلونکي کې په ځان بسیا ژوند ولري او له کورنۍ سره مرسته وکړي. د نوموړي کشره خور محبوبه چې شاګرده یې هم ده وایي مشره خور یې ورسره ښه همکاري کړي ترڅو دغه مسلک زده کړي. سلور کاله کیږي خور سره مې دلته آرایشګاه کې کار کوم، دا مې هم خور ده او هم مې استاده ده. هر څه یې چې زده و ما ته یې رازده کړي دي. کله چې سحر نه وي نو دکان ماته پاتې وي او د دکان ټول کارونه زه پر مخ بیایم. زه ویاړم چې د سحر غوندې خور لرم. اوس هم د سحر د شاګردانو خواته ورځو چې وایي په بامیان کې د آرایش نور ځایونه هم شته، خو دوی له سحر سره ځان راحته احساسوي. نازیه د سحر هغه شاګرده ده چې 15 کاله کېږي سحر سره کار کوي.
زه همدلته 15 کال کېږي چې زه خپله کار کوم همدلته. ماشاءالله مشتریان مې ډېره دي چې موږ پښتو غږېږو. ډېر خلک چې فارسي نه پوهېږي ورسره پښتو غږېږو. ښه با کیفیت موادونه کوشش کوو چې استعمال وکړو، مثلا چې میکاپ استعمال کوو، ښایسته والا میکاپ راولو. نو سیاحت لپاره دی چې خلک راځي موږ ته مراجعه کوي. ابل کال امریکې نه یو جلی راغلی و، هغه یو انګلیسی خبرې کوله یا پښتو. بیا خپلوانانو بالکل فارسی نه پوهېدو، موږ پښتو ورسره غږېده، ځکه ډېر خوشحاله و.
اغلې سحر د دې ترڅنګ چې له خپلې کورنۍ سره مرسته کوي، ځینو نور انجونې او ښځو ته یې هم په وړیا توګه د آرایش زده کولو زمینه برابره کړې. فاطمه وایي د دې ترڅنګ چې د سحر مشتری ده، له هغې څخه یې د آرایش ځینې مهارتونه هم زده کړي او هیله لري چې په راتلونکي کې د آرایش یوه هټۍ ولري.
ما خودم یگان
خپله داسو کاله کیږي چې دلته راځم. زه کولی شم چې اوس وریځې جوړې کړم، آرایش وکړم، ویښتانو ته رنګ ورکړم او راتلونکي کې که وشو یو دکان هم غواړم چې جوړ کړم. یوه ناوې ځکه د سحر آرایشګاه ته راغلې چې په وینا یې آرایشګره ورڅخه کمې پیسې اخلي او دغه مسلک یې په ښه توګه زده ده. هغه وایي هره ناوې غواړي چې په خپل واده کې ښکلې ښکاره شي. همدارنګه یوه بله پیغله چې امینه نومیږي، له ناوې سره همدې آرایشګاه ته راغلې ده.
خورجان دمو چې ده نن دما واده ده، دلته راغلی وم په له دې لپاره چې د دې فشارونه ډېر ښه دي. دما د عمه لور راغلی وه دلته، د هغوی خو ډېر بدرنګه وه، خو دلته چې راغلی وه فشان وکړو ما چې ولیدل هغه ډېر تغییر کړی وه. له دې لپاره ما هم دلته راغلی وه، خو د هر ناوې همدا هیله ده چې ښایسته ښکاره سي.
موږ تقریبا 15 کاله کېږي د آرایشګاه ته راځو. موږ د موږ ټول فامیل
د دې ټول ستوونکو چې زه ګورم ډیر خلک دلته د یارایشګاه ته راځي، ډیر د منګه په خپل زړه باندې دوی کار کوي، کاروي او مشتریانو سره لري. خپلې مې خپلې ورځې ټولې کمه
د سحر په وینا هغه کوخخ کوي چې بامیانی خزې په خا او منظم ډول د خپل خوخه په مراسمو کې ګډون وکړي او د هغوی اقتصادي وضعیت ته په کتو له هغوی څخه د توان تر کچې پیسې واخلي. سحر توانې دلې چې د خپل واده جیز په خپل برابر کړي او د ورونو په واده کې هم مرسته کړي. دا می خپل هسی او زحمتونه وو چې د خپل واده جیز می په خپل خوخه واخلم. هر سمه چې زلغوختای ورته رسیدلیم او حتی د ورور واده می هم په خپل پیسو کړای. نو د یوې خور په صفت می خپل ورونو او خویندو سره کومک کړای دی.
خود په خانواده خود کومک کړای.
سحر لخپلو پینزو خویندو او شپګرونو سره د کومک تر څنګ خپل مور ته هم یو غرفه جوړه کړي چې هغه پکې د بامیانی خوزو لاسی صنایع پلوري. هغه وایي پلار ته یې د اقتصادي ستونزو په لرې کولو کې لاس ورکړی.
دوکان غرفه جوړ کړم فعلا هست.
کومه غرفه مې چې جوړه کړې هغه مې مور ته خلاصه کړه چې لاسی صنایع هلته وپلوري، ځکه موږ چې ماشومانو نو هغې موږ سره په ځوانۍ کې ډېر زحمت ګاللی، ځکه چې پلار مې کارګر وو او موږ پنځه خویندې او شپږ ورونه ورلغاړې وو، نو د هغه لپاره ستونزمنه وه. نو ځکه ما دا کار پیل کړ. غرفه مو خپله ده او کرایه یې نه ورکوم.
غرفه از خودی ما بود کرا نمیدی.
سحر تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او پنځه کاله مخکې یې واده کړی. هغه اوس یوه څلور کلنه لور لري چې د خپل خاوند په ملاتړ د خوشاله ژوند درلودین کېده. دغه راپور د حیا په نوم د یوې ځوانې نجونۍ په هغو خبرو پای ته رسوو چې وایي ښایي ډیری خلک په ارایشګاه کې د ښځو او نجونو کار کولو ته په بده وګوري، خو دا د یوه ښه او مناسب عاید د لاسته راوړلو لپاره ښه زمینه ده.
ارایشگاه تا بعضی خلق په بد سترګه ګوري. ارایشگاه خو کوم به زینه ده زما په نظر، نو ارایشگاه خلکو ته سهولت برابر کړی، نو د ښځو مشکلات حل کړي دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په ځانګړي توګه هغو ښځو ته هم پاملرنه کوي چې په ولایتونو کې د ستونزو په درلودلو سره سره په دې کوښښ کوي چې په ځان بسیا کاروبار ولري. په دې اړه د دې وزارت ویانده رویا دادرس زیاتوي.
وزارت عمر زنان
د ښځو چارو وزارت د میرمنو لپاره په هره برخه کې هڅې کوي چې کار وکړي. ډیری هغو میرمنو ته کار وکړي چې هغوی په ولایتونو کې اوسیږي. موږ هغوی لپاره نندارتونونه او بعضې ترینینګونه په نظر کې لرو چې د موسساتو په مرسته کولای شو ورته جوړې کړو او میرمنې کولای شي چې له دغو څخه ګټه واخلي. او د دې تر څنګ د زده کړو په برخه کې موږ یوه پروژه درلودله چې د ښځو د پیاوړتیا او تقویه په برخه کې کار کوو، او ښځو چې په هره برخه کې فعالیت درلودو هغه موږ معرفي کړي ورته، او هغې وتوانېدل چې په مختلفو برخه کې ترینینګ وګوري او تجربه یې له مخکې نه زیاته شي.
آیا ښځې کولی شي چې په خالي لاس او پرته له مالي امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او په ځان بسیا شي؟ آیا د ښځو لپاره دغه ډول کارونه په ځانګړې توګه زموږ په افغاني ټولنه کې امکان لري؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ همکارې تمنا واحدي له مدني فعالې لینا شینواري سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
په سر کې کراته دا وایست چې هغه میرمنې چې سرمایه لري خو کولی شي چې خپل کاروبار شروع کړي او پرمختګ ورکړي، خو بیا داسې میرمنې شته چې سرمایه نه لري، نو هغې څنګه کولی شي چې کاروبار ته لاسرسی پیدا کړي، نو کاروبار شروع کړي او هغې ته پرمختګ هم ورکړي؟
دا خو مهمه نه ده چې هر میرمن باید سرمایه داره اوسي تر څو پورې کار شروع کړي. موږ داسې میرمن لري چې ډېرې سرمایه لري ولی کار طریقې نه ده زده، یو انګیزه تر څو پورې موجوده نه کاروبار شروع کیږي نه. هوډ ولري چې زه باید کار وکړم، کړی شي چې د یو افغانۍ نه هم کار شروع کړه. موږ زیاتره کسان لیدلی دي چې په ډېرې کمې سرمایې باندې کار شروع کړی، او نن موږ وینو چې څومره دوه موافق دي. تر څو پورې حرکت نه وي موږ نشو کړی چې یو څه لاسته راوړو.
بله، دغه رقم میرمنې بیا د کومو ستونزو سره مخامخ کیږي؟
یعنی هر برخه کې چې کار شروع کړه ستونزې دي، ولې مبارزه یو اصل دی. تنه د ښځې به نه چې په دې مملکت کې ستونزو سره مخ دي، نارینه هم مخ دي، ولی ستونزې به متفاوتې په مختلفو ولایاتو کې مختلف ستونزې. مثلا هغه ښځه چې په کابل کې غواړي تجارت شروع کړه، دې دپاره به اسانه کاری، ولی هغه ښځه چې په اطرافو کې غواړي چې کار شروع کړه، طبعا چې هلته محیط متفاوته ده ستونزه هم فرق لري دغه کلتوري خبري تو د ځان ته مثبت انرژي راټوله ک هغه مثبت پیغام خلکو ته ورسي چې خزه کار کړی شي خزه کړی شي چې خ اقتصاد ولري خزه کړی شي چې خ تجارت وسی خزه کړی شي خ ډاکټر وسی انجینر وسی دغه خپل الګو کیږي نور کورنۍ ته چې هغه هم خپل جرأت پیدا ک چې خپل لورانه اجازه ورته ورکه چې تعلیم وکړو او روزي میدان
د اغلې شینواری په وینا هر افغان پیغله او خزه کولای شي چې لخپل ورتیاو په خټو غټه واخلي خپل هدف ته خپل ځان ورسوي په ځان بسیا ژوند ولري او د کورنۍ او د ټولنې د نورو غړو په مثبت بدلون کې رول ولوبوي. د نیمه نړۍ د خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جبرخیل تاسو ته وړاندې کړه تر بل خبرونې مو علامل شه.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د خپل قول څخه اوختی وي؟ ولې ځینې کسان له خپل قوله اوړي او د وعده خلافۍ په بدو عواقبو خبر یاست؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دیني عالم نظر او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مادومی یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
په ټولنه کې د میشتو انسانانو ټولنیز عادتونه پر یو بل اغیز شیندي. که په یوه ټولنه کې رښتینی انسانان ډیر وي نو په ټولنه او د هغې په کلتور ګټوره اغیزه کوي، خو همدارنګه که په ټولنه کې وعده خلاف یا په خپل قول ولاړ نه خلک زیات وي نو ورو ورو د ټولنې په نورو خلکو هم خپل اثر پرې باسي. داسې کسان شته کله چې چا سره وعده کوي یا قول ورکوي نو پرې وفا نه کوي او خپل اعتماد له منځه وړي او نور خلک هم دې ته اړ کیږي چې په داسې بد قوله باندې باور ونه کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي ګل رحمان چې د همداسې وعده خلاف سره مخ شوی خپل کیسه داسې راته بیانوي.
بد کولی خو سره ډیره سوې ده، په یو نفر باندې زما پیسې دي غوام ورته ورکړې رختیار ته ویمه هغه ته چې مونږ ورسو سبا مازیګر رسه زما په چا باندې پیسې زیات راوخلم درکوم هغه چې زه ورسم ځان تیرو بیر کې کله ځان ورک کې زوی ته ما دروازه ټک ټک کړه مالې د پلار د لګ راوباسه چې ما سره وعده کړې چې زه پیسې درکوم وای هغه خو نسته تله چیرته معلومات مخکې زنګ وهلی وای نس نسته کور کې خو زه بیرته راغلم داسې خوشي نه بیرته راغلم کور ته هند کې سړی نه چاته پور ورکي نه چا سره همکاري وکړي نه چا سره ښه وکړي داسې زړې زړو تنګ کېږي په لږو پیسو باندې په لږ شي باندې ورېږه په لاس ورپسې ګرځه په خپو باندې بیا درکوي نه خوا بد یم شي زړه بد یم شي سړی جګر خو نم شي نو ډېر بد کار ده دا وعده خلافي.
په وعده وفا کول یا په خپل قول درېدل ځکه په ټولنه کې اړین او د لوړې تبې لرونکی کار دی چې د خلکو یو پر بل اعتماد زیاتېږي، یو بل ته لاس ورکولی شي او په یو ټیم کې په ګډه ګټور کارونه سرته رسولی شي. که څوک یو ځلې په بې وفایي مشهور شو خلک یې په وعده باور نه کوي، ورسره معاملې ته زړه نه ښه کوي، څوک یې په کاروبار کې نه شریکوي او په ټولنه کې خپل حیثیت له لاسه ورکوي. په دې تړاو د فراه ولایت اوسیدونکی شفی جان کوچی وایي:
ما بدکولی نه ده کړې، ځکه یو معقوله ده مستاسې افغانستان کې چې وایي انسان مردار دی کول یې حلال دی، نو د چا سره چې سړی کول وکړي باید تر اخره په هماغه کول باندې ودرېږي. نه ما د چا سره وعده نه ده کړې، که چېرته وعده وکړم خپل توان ته ګورم او د ده کار ته ګورم چې ما کولای شي که نشي کولای، که چېرته مې کولای شي خو وعده ورسره کوم او هغه کار باید ورته وکړم او ورته کړی مې هم دی. مخامخ ځواب ورکوم چې دا مې د وسه نه ده، د وسه نه ده نه کوم، بل چاته ورسه چې د وسه په تمه نه نه څوک هیڅ کله باید په تمه پرې نه ښودل شي.
په فامیلي ژوند او نکاح کې چې میړه او ښځه یو تر بله یو دینی او ټولنیز قرارداد کوي او د دواړو لورې له یو بل سره د یو او بل د حقوقو د ساتنې او وفادارۍ ژمنه کوي، نو که خدای مکړه په ژمنتوب کې لږ شانته شک یا وعده خلافی پیدا شي هغوی خپل ښه خوږ ژوند په دوزخ اړولی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زیب یا مالی او نور مشکلات د قول څخه د اوښتلو لامل ګڼي او وایي:
زندگی ده بیا
په افغانستان کې ډېر ټولنیز ستونزې دي، ډېر تکلیفونه دي خلکو ته، نو بعضې وخت کې طبعاً سړی نه بېکولي کېږي. مان هم سوې ده، مشکلات خو زیات دي په افغانستان کې. خو رواني مشکل تقریبا هر چا ته د خپله مالي مشکلات وي. یو کس یو چانه قرض اخیستی وي، هغه په هغه ټایم سره قرض ورته ادا نه کړي د مالي مسایلو له وجې. یو بله خبره د ټلیفون ده، ټلیفون کې دا دروغ او دا بې قولي دا شیان ډېر سړی نه ویل کېږي.
په ټولنیز ژوند کې، په کاروبار او راکړه ورکړه کې، په ملګرتیاو کې، په تړونونو کې، د پخلا کېدو په وخت کې، په شخصي ژوندانه کې او په نورو مسایلو کې روښانه کتلی شو چې په انساني ژوند او راشه درشه کې په ژمنو وفا کول څومره اړین څیز دی. موږ ګورو چې بانکونه، د پیسو د حوالې سیستم، چاته پور ورکول او نور ټول په ژمنو باندې د درېدو په صورت کې دوام کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي په قول باندې د وفا تاکید کوي او وایي
چا سره د خپل وسې نه زیات تعهد یعنی وعده نه کوي، ځکه چې په یو کار باندې زما وس او توان نه رسېږي. ولې یو بل مسلمان په هغه باندې وزورم او هغه ته زه چر بغړ وعده ورکوم، ورته وایم چې نن سبا ستا کار زه کوی شم، ځکه دا په اسلام کې جواز نه لري. یو داسې وي چې کله انسان دپاره یو مشکل پیدا کېږي. مثال، زه اکثر کوشش دا کوم چې زه چا سره قول نه کوم. که چیرته قول کوم، په هغه ورځ باندې مشکل راځي، ما ته مشکل پیښیږي، خپل قول باندې وفا نه شم کولی، باید مخکې د مخکې کس ته یا ټلیفون کوم یا احوال ورته ورسوم چې وروره تا سره ما دغه وعده کړی وو، اوس نه شم کولی. یا دا موضوع دا جلا ده چې یو سړی په ټول ژوند کې یو ځل بد قوله شي. یو داسې وي چې همیشه عادت وي، هغه ښه کارونه ده، ځکه چې دا د منافقینو خواص هم ده. بیا هم یو چا سره وعده کوي، هغه کې انشاءالله حرف ویل، بیا علما ته جواز ورکړي چې انشاءالله وایي، هغه اراده کوي وعده نه، اراده بیا کوښښ باید دا وشي چې خلکو سره بې ځای وعدې ونه کړو، له حد توان نه زیات وعدې ونه کړو.
د ټولنیزو تاوانونو تر څنګ له خپل قوله اوښتل یا په وعده وفا نه کول په اسلام کې هم منع او د منافق یو عادت ګڼل شوی دی. په دې اړه دینی عالم محمد اسماعیل دا څرګندونې کړي.
بد قولي یا خلاف الوعد، وعده خلافی، دا په اسلام کې ښه خبره نه ده، ناوړه عمل دی. د قرآن شان په آیاتونو کې هم همدارنګه بدقولي، وعده خلافی دا ممنوع راغلی ده. الله تبارک وتعالی د وعدې په پوره کولو باندې امر کړی دی، لکه مثلا الله تعالی فرمایي و اوفو بالعهود، تاسو وفا وکړئ په خپلو وعدو باندې، نو وعده خلافی مه کوئ. چې امر راغی خو بیا خو د امر مخالفت دا ګناه کبیره راځي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د منافق علامات بیانوي، چې منافق کې یو علامه دا ده چې دی به دروغ ډیر وایي، او بل علامه دا ده چې د جنگ په وخت کې کنځلي ډیر کوي، دریم علامه دا ده چې دا به وعده خلافی کوي. یو چا سره وعده کوي بیا د هغې خلاف کوي، عمل پې باندې نه کوي، نو دې ته بدقولي یا وعده خلافی دا شی ویل کېږي. دا په حدیثو کې منع راغلی دي، نو دا یو نوع ګناه هم ده او د منافقت یو علامه ده.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
احمد صاحب د کابل اوسیدونکی یم. بدقولي خو ډیر یو بد عمل دی، او څوک چې خپل قول باندې نه ولار باید چا سره قول ورنه کړي، او بدقولي د اسلام په دین کې ناروا بلل شوی دی.
وژمیم د لوګر ولایت اوسیدونکي، بدقولي ډیر یو بد کار ده. څوک بې اعتماده کېږي په یو بل چا باندې، خلک خفه کېږي، نا امیده کېږي چې یو چا باندې اعتماد وکړو، هغه درته بدقولي وکړه، ډیر بد کار ده. انسانان باید دا کارونه ونه کوي، باید په خپل قول باندې ولاړ وي. همیشه هغه شی چې ویلې په مخ خپل قول او اراده باندې ودري.
پزلمان نمیگ باندې لغمان ولایت قرغی ولسوالی، بدخولی دی یو غیر اسلامی کار ده، او پیسو بدخولی ونی کی چا سره یو چا کی مثال دی قول دی ادا کول او ارتیا نه بچ چا سره ونی کی، بدخولی خه کار نه ده.
زه نوید زلان ما هنګر ما، او زه د کور کلی برنامه ور ما تاسو هم اوري.
درنو دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان په خپل قول ولاړ نه دي او وعده خلافی کوم ټولنیز تاوانونه لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
په دې وروستیو کې بدقولي یا په عهد باندې وفا نه کول ډېر زیات په ټولنه کې شوي دي. علت یې تاسو څه بولئ؟
دا ډېر لاملونه لري. اول دا چې دا هیواد څلوېښت کاله زیات دی، څلوېښتونه زیات په دې ملک کې جګړه روانه ده. جګړه یوازې اقتصاد د یو ملک نه خرابوي، هغه ډېر غټ تاثیر چې په یو ملک باندې دغه فرهنګ ده. زموږ فرهنګ په ټولو برخو کې متاثر شوی دی، دغه جګړو نه، پیښو نه، حوادثو نه چې په دې څلوېښت کلو کې هغه شوي. زموږ ټولنه، زموږ کورنۍ، زموږ اجتماع، دا ټول د دې جنګ نه متاثر دي. زه دغه غټ لامل یا غټ علت دا جګړه، جنگ او دغه حالات چې په افغانستان کې حاکم دي، دا زموږ فرهنګ متاثره کړي. د فرهنګ د تاثر نه موږ وایو چې دغه یو برخه عهد شکنی یا پیمان شکنی یا تعهد شکنی ده.
دغه بدقولي په ټولنه کې یا په کورنیو باندې څومره بد اغیز لري؟
اغیز ډېر زیاتې دي. اول به دا راځو د کورنۍ ته، که چیرې په یو کورنۍ کې یو انسان، یعنی هر یو غړی د کورنۍ چې تاسې محاسبه کړئ، که دا ښځه اوسي، که دا نر اوسي، که دا پلار اوسي، که دا مور اوسي، که دا زوی اوسي، دغه عهد شکن اوسي یا په دې خپل قرار او تعهد هغه باندې ولاړ نه وي، ډېره بد اغیز. دا ماشومان بد تربیه کېږي، ویني چې مثلا دا زموږ پلار، دا زموږ مشر، دا زموږ مور په خپله خبره ولاړه ښځه نه ده، په خپل خبر ولاړ سړی نه ده. پلار مثلا ویني چې تعهد یا پیمان ماتوي، دا د دوی په تربیه باندې، د دوی په راتلونکي باندې، د دوی په هغه تعهد باندې چې بیا آینده کې دوی د دې وطن سره، د دې ټولنې سره، د اجتماع سره لري، ډېره بد اغیزه کوي. یوازې دې چې وفادار، صادق، ایماندار، با وفا، متحد د دې خاورې، د دې وطن سره اوسي، هغه د موږ ماشومتوب نه په بده لار روان وي چې هغه یو برخه همدغه تعهد یا پیمان شکنی ده.
استاد، هغه کسان چې یعنی بدقوله دي اوس خو دي، اوس سره څه وکړو چې هغوی ښې لار ته راوبولو؟
ولې نه، هر انسان د اصلاح وړ ده. هر انسان، یعنی داسې نه چې موږ وایو چې دا د مور نه همداسې بد پیدا شوی، خو ټول ماشومان چې پیدا شوي ماشومان دي، بېرته لوی شوي دي. که چیرې محیط سم محیط وي، که محیط انساني محیط وي، که محیط د هغه بستر چې د استعدادو د رشد او ودې دپاره مساعد شرایط وسي، دا ټول موږ نشو کولی. چې استاسې ګورو موږ غل، غل خو نشو وژلی، خو باید اصلاح یې کړو. موږ نشو وژلی څوک چې نن په مواد مخدر اخته ده، خو باید اصلاح شي. ټولنه باید همداسې دې د اصلاح دپاره، موږ د اصلاح دپاره ډېرې مرجع لرو. لومړی مرجع کورنۍ ده، دویم مرجع ټولنه ده، درېیم مرجع دولت ده. دا ټول موږ باید داسې همغږي او هماهنګه داسې کړو چې د ماشومتوب نه رینیولې تر ځوانۍ، د ځوانۍ تر سپینګرتو پورې ټول باید په هغه چتر کې، په هغه بستر کې باید د دې احساس وکړي چې موږ دغه کار چې موږ کوو دا بد ده. یعنی ټولنې لپاره داسې شرایط یا داسې حالات باید برابر شي چې د اصلاح دپاره برابر شي. او موږ د اصلاح دپاره ډېر مختلف ابزار، میکانیزمونه، طریقې، لارې چارې لرو چې هغه ته باید لاس پورې کړو، ورنږدې شو او د دې خلکو لپاره دا شرایط برابر کړو.
دغه لارې چارې به کومې لارې چارې
وي؟ چې موږ کولی شو مساجد، ډېره ښه، موږ اسلامي ملک یو، هر ورځ خو څوک بس د مسجد جمعې پورې خو ځي. دغه ملا په خطبه کې، ملا صاحب شو، ملا صاحب نن د خطبه دی، همیشه دینی چارې، نن اجتماعي چارې باندې وغږیږي. نن دغه تعهد موږ دغه ملک ډېر خراب کړی ده. موږ دولت کې ډېر الخونه لرو، موږ مسوت کارو، مرشتې مهلورو، مثلا وزارت د ځوانانو، اوسخونو په معینت د ځوانانو کې په اطلاعات فرهنګ کې مدغم شوی ده، نور مدني ټولنې لرو. دا مدني ټولنې چې دي، خو یو پل د رابط ده د دولت او د خلکو ترمنځ. کومه ستونزه ده چې د مدني ټولنې په دې؟ موږ مذهبي شخصیتونه لرو، موږ مشران لرو، د قوس پنځه لرو. دغه ټول هغه لارې دي چې موږ کولی شو دې طریقه د اصلاح لپاره زمینه برابره کړو، دوی په دغه لاره باندې دغه لارې نه وګرځي.
قدرمنو دوستانو، نو هر انسان ته پکار ده چې خپل ځان، اولاد او تر وسه خپله ټولنه له وعده خلافۍ وساتي، تر څو یو رښتینې ټولنه ولرو. په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو. تربیه خیچاری.